السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې درته زملي هم زیاده هر کلیون په خبرونه کې په پنجاب کې د پولیسو لخوا د سلورو وسلوالو او بیا د افغانستان په هلمند کې د وسلوالو لخوا د دولسو ماین پاکونکو د وژنې په پېښور کې د وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه د پېښور د پولیسو مشر د څرګندونو نه شمالي وزیرستان کډوالو واپس خپلو کورونو ته د ستنېدلو په لړ کې د موجودو چیلنجونو ترڅنګ د شمالي وزیرستان د خاصدارو د ستونزو په اړه واورې نورې شننې او تبصرې هم لرو خو اول خبرونه له اسرار علم ومنورو
نمره د مهم خبرونو لنډیز پاکستانی چارواکي دا کوي چې نن یې لکته لگا څلور مشکوکه وسلوال وجلو د ترګری یو لوی منصوبه ناکام کړي په هلمند کې دولس ماین پاکون کې وجل شوې دي او ټاکل شوې ده چې د امریکا اټمی مذاکراتي ډله د دسمبر پر 15 او 14 نیټه په جنیوا کې له ایراني چارواکو سره وګوري او خبرونو تفصیل پاکستانی چارواکي دا کوي چې نن یې لکته لگا څلور مشکوکه وسلوال د مظفرګړ په خار کې وجلو د ترګری یو لوی منصوبه ناکامه کړي د مظفرګړ د صدر پولیس ثانی مشر محمد سلیم له مشالې سره په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوال لخوا په کاروایي کې درې پولیس هم جوبل شوي دي
سلور کسان وجلی شوی دی او سلور تختی دلی اصل کې نن سهار مونږ ته اطلاع ترلاسه شوی وا چې په محمود کوټ روډ باندې یو کور کې دننه سترهګر موجود دی چې کله مونږ چاپو وهلا نو هغه په مونږ ډزې وکړي جوابي ډزو کې سلور ترهګر وجلی شو او د دوی نه لوی تعداد کې وسله هم ترلاسه شوه د دې ترهګر او تعلق د طالبانو سره دی
نوموړی وایي چې دغه مشکوکه وسلوالو نن د شیګانو لخوا د اسلام د پیغمبر المسیح حضرت محمد حسین د څلوېښتمې د منځلو د دستورو په موقع د برید کولو منصوبه جوړه کړې وه په هلمند کې دولس ماین پاکان وجل شوي دي افغان پولیس وایي وسلوالو طالبانو نن په هلمند ولایت کې دولس ماین پاکوونکي په ډزو وجلي دي د هلمند امنیه قمندانۍ یوه ویان د فرید احمد عبید مشال ته ویلي چې په ماین پاکوونکو باندې د وسلوالو لخوا دا حمله د برتانوي پوځیانو مخکنۍ پوځي اډې بادشین ته نږدې شوې ده خغلی عبید ویلی افغان فوجیانو اوس په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې او تر دې دمه څلور تنه وجلي او درې نور یې ژوندي نیولې دي په هلمند کې په ماین په کون کو باندې د حمله څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې په مرکز کابل کې د سترې محکمې د دارالانشا رئیس عتیق الله روفي د وسلوالو طالبانو په برید کې وجل شو د یو بل خبر له مخې په پروان ولایت کې پرون شپه ناوخته له بګرام هوایي مرکز سره نږدې د فوجیانو په یوه کاروان بمی چاودنه کې دوه بهرنی سرتیری وجل شوې دي د پېښور پولیس وایي په دې خار کې د داعش وسلوالې ډلې د موجودګۍ هیڅ وجود نشته د پېښور د پولیسو مشر اجاز خان نن له مشالو سره په خبرو کې ویل که څه هم د یادې وسلوالې ډلې کوم ځایي مشران مخې ته نه دي راغلي خو د په خبره بیا هم دوی د یادې ډلې د موجودګۍ په اړه تحقیقات کوي
د داعش پریزنس از سچ تر اوسه پورې د هغې کم لیډرشپ دی کم امیر دی کم کمانډر دی یا کم ممبران دی هغه مخې ته نه دي راغلي خو دومره رپورټس ته دی چې بعضې خلک مخکې چې یو ارګنایزیشن کیو خپل ځان لکه دغه نه ډیسوسیټ کولو د نه چېرې زما نوم سیکورټي ایجنسیز مخې ته راغلی دی یا بل نو کېدی چې داسې سوي وال چاکینګ شوی دی خو په هغې باندې به انشاءالله مونږ سټریکټ اکشن اخلو
داروسل هغه چې زنو طالب کمانډانانو ویلي وو چې هغه د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت کړي یا د وسلوالې ډلې په عراق او شام کې ځنې سیمې نیولې دي د شنګای همکاري او سازمان د غړو هیوادونو د ورځنۍ سرمشري د سباله د کازاکستان په سرخار استانه کې شروع کیږي د پاکستان د سرکاري ډولو مخې په غونډه کې د ګډون لپاره د تلونکي پاکستاني پلاوي مشري بر د هیواد د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار ستاد عزیز کوي ستاد عزیز به د غونډې په څنګ کې دوه اړخیزه ملاقاتونه هم کوي د شنګای سازمان په شپږو غړو هیوادونو کې چین کازاکستان قرغیزستان روس تاجکستان او ازبکستان شامل دي او د پاکستان افغانستان او هندوستان په ګډون 15 هیوادونه د سازمان چارون کی دی دا تنظیم چې په کال 2001 کې جوړ شوی مخیه د غړي وادونو ترمنځ د اړیکو مضبوطی او په سیمه کې امنیت او ثبات ته وده ورکول دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه قرارداد ملاتړ کړی دی چې په افغانستان کې د ناټو د پاتې کېدو غوښتنه کوي. په افغانستان کې به د ناټو د پاتې کېدو هدف دا وي چې د روانې میاشتې په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو روزنه وکړي. د امنیت شورا د جمعې په ورځو په یوه خوله هغه قرارداد منظور کړو چې د افغانستان او ناټو ترمنځ د تړونجي هرکلی کړی دی. ټاکل شوی ده چې د امریکا اټمی مذاکراتي ډله د دسمبر پر 15 او 16 نیټه په جنیوا کې له ایرانیو چارواکو سره وګوري. له هغې وروسته به د دسمبر پر 18 ایراني مرکزیان د نړۍ د شپږو طاقتونو له استازو سره غونډه کوي. د امریکایي مذاکراتي ډلې مشري به د دې هیواد د بنو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیاله کوي. د دې دواړو خیزو خبرو په ځینو برخو کې به د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ تګلارې د خدمتونو د برخې مرستیاله هم ګډون وکړي. په نومبر میاشت کې ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو استازي بریالي نه شو چې پر ټاکل شوې نیټه یو وروستی تړون لاسلیک کړي. له دې کبله خبرې د 2015 کال جولای میاشتې ته وغځول شوې. او اخري خبر دا دی، ناټو وایي روس د خپلو پوځي فعالیتونو د زیاتېدو په اړه له خبرو کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د ناټو ویاند اونا لونګیسکو د جمعې په ورځ فرانس پریس خبري ایجنسی ته وویل چې د مې میاشتې له راهیسې د ناټو او روس د وسلوالو ځواکونو ترمنځ اړیکې نه دي ټینګ شوي. اونا لونګیسکو زیاته کړه چې د روس پوځي الوتنې زیاتې شوي او په ځانګړې توګه د بالټیک حوزې غړو هیوادونو ته نږدې او دغه راز د ناروې، برتانیا او د اټلانټیک سمندر په جنوب کې هم د روس پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. ناټو دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پنجشنبې په ورځ د پولینډ دفاع وزیر وویل د بالټیک د سیند له پاسه د روس د پوځي فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. دا اوته د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پنجاب پولیسو د ترګرې یو هڅه شنډه کړې ده چې سلور وسلوالي وژلې دي. معلومات کا واوري
وال چاکینګ شوه دی خو موږ دا نه وایو سترګې پټولو سره نه رڼا راځي او نه.
د پېښور د پولیسو مشر په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې په اړه خبرې کړې دي. دا غږ به اوس واوري
وال چاکینګ شوه دی خو موږ دا نه وایو سترګې پټولو سره نه رڼا راځي او نه تیرې ختمي. اکشن به اخلو خو لیکن تر اوسه پورې د غوی د لیډرشپ باره کې یا د غوی د پریزنس باره کې څه انفورمیشن نشته.
د پاکستان حکومت او پوځ د شمالي وزیرستان کډوالو د واپس تنیدو په صورت کې داغو سره د پوره مرستو خبره کوي. ځایي مشران سوای
سیمه پروژه چې موږ ته د باندې کوایمې دار نه راغلي دي چې په دې خال باندې صحیح خرچي د کورونا تغاشي او د خال تا کیس کیس پیسې نه پیسې ورکو چې خال ته د خپل روزمره زندگی په سر کو.
په خبرونه کې به د باجوړ د هغه ځوان سره خبرې واوري چې په ملاکن یونیورسيټي کې په زده کړو کې د سرو زرو مډل ترلاسه کړي.
باجوړ کې ټول سکولونه کالجونه برانچ شوي دي خو موږ هغه سخت باوجود هم خپل تعلیم جاري وساتو. بل کار ورځ به چې وڅو د کلی کور نه دایره براسته ورچې نن بسې کیږي.
له مشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږې. د پنجاب پولیسو د سنیانو د سلوختمې په موقع د ترګرې هڅه شنډه کړې ده او سلور وسلوالي وژلې. پولیسو له وسلوالو نه په لوی شمېر کې وسله هم برامد کړې ده. په دې اړه نور تفصیل ورو له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سیراج زهیر په دې رپورت کې.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د مظفرګړ د صدر علاقې د ثانی ایس ایچ او محمد سلیم اووی چې دوی په خفیه خبر باندې نن سهار د یوې چاپې دوران سلور تر هغه وجلې او د دوی نه یې اته خودکش جیکټې ولاسي بمونه راکټ لانچرې او د غرنګ کرک خورونکو کتابچې هم برامد کړې دي. د نوموړي په وینا چې د دوران درې پولیس اهلکاران هم جوړل شوی دي. څوک چې د مظفر آباد غټ سرکاري اسپیټال ته رسول شوی دي. محمد سلیم په دې اړه زیاته کړه
چار مارے گئے چار بھاگ گئے
سلور کسان وجلی شوی دی او سلور تختی دلی اصل کے نن سہر مونگتا اطلاع تر لاسی شوی وا چھ پا محمود کوٹ روڈ باندے یو کور کے دننا سترہگر موجود دی چکل مونگ چا پوو حلا نوحاقوی پا مونگ ڈزے اکڑے جوابی ڈزو کے سلور ترہگر او جلی شو او دا دوین الوی تعداد کے وصلہ ہم تر لاسی شوا دا دے ترہگر و تعلق دا طالبانو سر دے او دے کسانو دا حسنیانو دا سلویختے پا موقع جلوسونا پا نحکولو قختل
دا مظفر آباد دا ڈی پی او رئی زمیر دا بیان سرسم چی نیول شوی کسان دا ابو ذر عمر محمد عمر عمر او سلطان محمود پناما پی جندل شوی دی او دوی دا پنجابی طالبانو دا ابو عبداللہ ڈلی سر تعلق لری سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په هلمند کې وسلوالو طالبانو دولس تنه امین پاکون کې وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي د هلمند د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسول وای په خنن تر غرمې وروسته د خراب د نظامی اډې سره سیرما رامنځته شوې ده تر پیښو وروسته د ملي اردو او طالبانو ترمنځ په سیمه کې جګړه شوې ده چې وسلوالو ته هم مجبور لا وخت ده سو کاله وړاندې هم په هلمند کې د امین پاکې د یوې ادارې نه هته نغړي په یو وسلوالو جګړه کې وژل شوې په دې اړه نور حال زموږ د همکار په ریپورت کې اورو
دغه پیښه نن تر غرمې وروسته د شوراب نظامی اډې ته چیرمه رامنځته شوې ده د هلمند امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول سمونیار فرید احمد عبید ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د مین پاکۍ د یوې موسې پر کارکوونکو برید کړی دی دولس تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي عبید وویل د مین پاکۍ دغه موسسې د شوراب په نوم د نظامی اډې لویدیځ لور ته ماینونه خونڅه کول چې د طالبانو لخوا پرې برید شوی دی دی وایي وروسته له هغه چې د ملي اردو سرتیرو لخوا د مین پاکۍ دغه موسې د کارکوونکو د ژغورنې عملیات پیل سول په سیمه کې څلور وسلوال ووژل سول او درې نور د ملي اردو سرتیرو لخوا نیول شوي دي
دا موسسه ده چې هیڅ وخت ځان سره امنیتي کسان نه دیایي او نه هم امنیتي کسان غواړي دا د طرفه موسسه ده نو دا د شوراو غرب طرف ته تل په خپل سر کار اخته و چې بیا طالبان یې هغه حمله پر کړې ده چې هغه په نتیجه کې ماته مخکې دولس شهیدان دولس زخمیان دا کوم غدي وه چې یا دولس شهیدان دي شپږ زخمیان دي بیا ملي اردو په کومک ورغلي دي چې ملي اردو دوی ته مابین چا څه وژي په جنګ کې بیا څلور نفره جسدونه د طالبانو راګرځولي دي او درې نفره ژوندي طالبان نیولي دي او دوې ارادې کورلاوې یو بوشتیکل یو مسکیل او یو مخابره هم د ملي اردو لاسته راغلي ده
عبید وویل د مین پاکۍ دغه موسسې نوم سټارلینک دی او د خپل کار د پیل لپاره د امنیتي ادارو څخه مرسته نه ده غوښتې د ملي اردو 215 میوان کل اردو یوه سرچینې د نامه د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د مین پاکۍ دغه موسسې د برتانوي او امریکایي ځواکونو لخوا د شوراب د نظامی اډې په لویدیځ طرف کې ښودل شوي ماینونه او ازمویل شوي سرګلولي خونڅه کولې چې د طالبانو لخوا پرې برید شوی دی سرچینه وایي د موسسې چارواکو نه غوښتل چې خلک یا چارواکي په دې پوه شي چې بهرنیو ځواکونو د خپل موجودیت پر مهال په دې سیمه کې ول او څومره ماینونه ځای پر ځای کړي ول خو د هلمند امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید احمد عبید وایي یا د موسسې د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال په دې توره دشته کې ځای پر ځای شوي ماینونه خونڅه کول پنځه کال وړاندې هم د هلمند د مرکز لشکرګاډون د کوچني کاریز په سیمه کې د مین پاکۍ یوې موسسې د شوروي اتحاد د یرغل د وخت ځای پر ځای شوي ماینونه خونڅه کول چې د یوې ډلې کسان لخوا پرې برید وسو نه نفر ووژل سول او تر لسو کمې ټپیان سول که څه هم شوراب د نظامی اډې سیمې ته چیرمه د سټارلینک په نوم د مین پاکۍ د موسسې پر کارکوونکو د برید پړچا په غاړه ده خستې خو دولتي مسؤلین دا کار ځکه د طالبانو بولي چې په خبره اکثره وخت ماینونه او چاودیدونکي توکي د وسلوالو لخوا په لارو او مهمو سیمو کې ځای په ځای کیږي
د شوراب د وسلوالو جګړې په اړه تاسو معلومات اوریدل
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر سوري
په پاوکم دو بجو
راشا درشا
په اتمه نټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکا
په درنیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال ریډیو اوري. په پېښور کې د پولیسو مشر سی سی پی او اعجاز خان ویلي دي چې په قبالي سیمه او پښتونخوا کې ترهګر تنظیمونه په بیلابیلو نومونو موجود دي او د داعش تنظیم په حق له هم په پېښور کې په دیوالونو لیکل شوی دي. خو دغه په خبره د دغه تنظیم یو مشر یا غړي لا تر دې دمه په ښکاره توګه مخې ته نه دی راغلی او دا چې پولیس د هغوی د مخنیوي لپاره چمتو دي. په دې هکله د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
پیښور کې د خبریالانو یو پروګرام کې د ګډ نورستو د پیښور پولیسو مشر یا سی سی پی او اجاز خان مشال لیډو ته وویل چې دا حقیقت ته چې ترهګر په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې موجود دي، خو ول دوی خپل تنظیمي نمونه بدلی را بدلی او داعش هم دغه رنګ یو تنظیم دی، خو ول دغه تنظیم لا تر دې دمه په پیښور یا خیبر پښتونخوا کې د چا مشر نوم مخ ته نه دی راغلی.
دا څل چې ټیرریسټ ارګنایزیشن په پاکستان کې په ټرایبل ایریا کې په پیښور کې تا اس کلا غا القاعده نوم کی کلا ٹی ٹی پی کی کلا ٹی ٹی ایم سی ٹی ٹی ایم خپل نوم احرار الجماعت کی نمونه بدلی گی اس پہ کہ داعش دا داعش پریزنس از سچ تر اوسه پوری دا غی کم لیڈرشپ تے کم امیر دے کم کمانڈر دے یا کم ممبران دی اغا مخ ته نه دی راغلی. خود دومره رپورٹس ته دے چې باز خلق مخ کی چې یو ارګنایزیشن کیو نو کیدیش چې دا سوی
توی د دې خبر په خلی وکړو چې په پیښور کې زنی زاینو کې د وسلوال تنظیم داعش په خپل باندې وال چاکنگ یا په دیوالونو لیکل شوی دی، خولې په دې لړکې له سخت قسمه گرفتار نه دی کړی او پولیس د دغه رنګ خلکو مخنیوي لپاره چمتو دی.
وال چاکنگ شوی دی خدا یو د زینو کې اشنغلې کې شو او پاره باندې ان شاء الله مونږه سټریکټ اکشن اخلو. کله سو گرفتار شوی نه دی خو ان شاء الله په دې کې وس پولیس کافی حد پورې ویجیلنت او کار پټ وکړي. خو مونږ دا نه وایو لکه د سترګې پټولو سره نه رڼا راځي او نه تیرې ختمي، نو اکشن باخلو خو لیکن تر اوسه پورې غوی د لیډرشپ بارے کی یا د غوی د پریزنس بارے کی سو انفارمیشن نشته.
نو مبل زیاته کړه چې په قبایلی سمو کې روان پوزي عملیاتو لوجي وسلوالو ته ډیر زیان رسیدلې دي او هم د غوجه دا چې په پیښور او خیبر پښتونخوا کې د عملیات شروع کې د ورستو د ترهګری او اغوا پیښو کې ډیر کمی راغلي دي.
سمره د غوی هاید اوټ سو سمره چې د غوی آی ډیز ریلیټډ کم فیکٹری وی نو ټول الحمدلله تباشوی دي، زکه چې په مخ کې بکلا اپریشن شوی نو دا غوی ډیر زیات خراب اثرات به په خور راتل. نو تاسو ګوري د کلنه چې ضرب عذاب سٹارټ شو، به د خیبر من سٹارټ شو، ټیرریزم واقعاتو کې یا سویسایډ اٹیک شو یا نور داسې آی ډیز شو چې کم کډنیپینګ وکي د ایل آی یا ٹی ٹی پی والا یا خلکو تم پته دا تاسو په چاغه کې ډیر زیات کمې راغلي.
د پامل دا چې سی سی پی او اجاز خان زیاته کړه چې د ضرب عذاب او خیبر ون پوزي عملیات ورستو د وسلوالو په خورته دارنوتو لار نیول د پاره دوی د خور په بیلابیلو ځایونو کې لټونی عملیات پیل کړی دي او د لړکې ګڼ شمېر گرفتارې هم کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدې شئ. اوس ورځو یو رپورٹ ته چې په داسې حال کې چې د پاکستان وفاقي حکومت او پوز له شمالي وزیرستانه به کور شو خلکو د ستنولو خبرې کوي. د سیمې مشران وایي چې کورونا اوجاړ شوي، کاروبارونه ختم شوي، نو په دغو حالاتو کې به ورته ژوند تیرول ډیر ګران شي. د سیمې یو څو مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په نورو سیمو کې تر پوځي عملیاتو وروسته کډوال خپلو کورونو ته تللي وو، خو اوس هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په وینا حکومت له پکار ده چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو لړکی کوټلی ګامونه پورته کړی او خاص انتظامات وکړي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د ممکنه ستنېدو او په دې لړکی د پرتو خندونو پاړه زموږ همکار ګولیاس رپورت لري.
د شمالي وزیرستان د مشرانو جرګې یو مشر پیر عاقل شاه وایي چې شمالي وزیرستان ته د کډوالو واپسې په صورت کې به په هغه ځای کې ډېرې زیاتې ستونزې وي. په دې کې د امن پر ځای ساتلو او د بیا ودانې کارونه شامل دي. پیر عاقل شاه د بیکور شو کسانو واپسې کې د دریو لویو ستونزو په اړه مشال لري ته ویل
صرف یو جوړا کې کپړو کې د کلی د کور نه راوتی دي چې د لاس شنو د کورونا مساله دا چایا زمونږه کورونا وران دي ਵਿਚار دي او کارو دي. بل مساله بدایي چې اگر سامانونو د کورونا پاتې وي چې را سامانونه به په خپل ځای پاتې وي کاغه بنوي. درېمه خبره ده چې ال کلاشینو مشکلات خو به خامخاوي ال تبا پوجانم هلته به چکوټې نورې ادارې به وي او مطلب چې انتظامیه به هم وي نو هغه به خامخا چې دا کډوال لاړ شي نو هغې به چکپوستونو باندې به ډېره زیاته مسله وي.
د حکومت لخوا په دې وروستو کې ویل شوي چې د شمالي وزیرستان کډوالو سره به مرستې کېږي، خو پیر عقل شاه وایي چې تر ټولو لویه مسله د روزګار ده، ځکه چې تر ډېرې مودې پورې به په دغه سیمو کې کرفیو وي او اوس هم په رزمک سپین وام شوا او د تخیلو کې تر هفتو پورې کرفیو وي. د دغه سیمې یو بل مشر ملک غلام وایي کډوال په ډېرو مشکلاتو کې خپل کورونو ته ستنېږي او حکومت له پکار ده چې په دې لړ کې خاص انتظامات وکړي. ملک غلام زیاته کړه
سیمه پوجر چې مونږ ته د بین الاقوامي ادارې نه راغلي دي کومې پیسې مونږ ته راځي هغه په دې خال باندې صحیح خر شي د کورونا تغه شي او دې خال ته کیس کیس پیسې نغد نغد پیسې ورکو چې خلک د خپل روزمره زندگی په سیټ کو او کچېره داسې نه وکړه دا خلک بلوي په تکلیف وي لوی مسلې سره وي او دې خلک بلوي په لوی مصیبت کې دي. هلته د دې مار کوټونه ډنګ شوي دي او سکولونه تباه شوي دي او روډونه تباه شوي دي او دغه کورونا ډنګ شوي دي پر هغه بمباروي کې بالکل هغه دا ټکانې ټولې سره اوران دي.
د کډوالو د واپسۍ په اړه په دې وروستیو کې د پولیټیکل انتظامی او د فوج چارواکو د شمالي وزیرستان د مشرانو سره جرګه کړې وه او مشرانو ته ویلي وو چې د واپسۍ په صورت کې به د سیمې امن ذمہواری د مقامی خلکو وي. په دې اړه مقامی خبریال صفدر حیات داوړ وایي چې د فوج لخوا د سیمې امن ذمہواری مشرانو ته د سپارلو مسله اوس هم موجوده ده او باید د کډوالو ستنېدو نه وړاندې دا مسله حل کړل شي. د زیاته کړه
فوج الته د اپریشن وشو یا روان د مونږ کورونه پر خودل بیا اس قسم جواب نه جوړیږي چې مونږ الته خپل علاقې ذمہ داری والو په دې چې هلته آلریډي چې فوج موجود وي نو مطلب دا دی چې دا د حکومت کار دی زمونږ دپاره امن را کول مونږ هم په امن کې ساتل او حکومت هم امن کې ساتل دا زمونږ کار نه دی او دا یو هغه پکې راغلی دا مسله چې آیا دا خلک واپس کیږي د ذمہداری د واخلي که دغه شان ته فوج بلته موجود وي.
ملخوا ځینې کډوال په دې خبره هم اندېښمن دي چې د کډوالو واپسۍ وروسته به وسلوال او سخت دریځه بیا په دغه ځایونو کې فعال شي، خو قبایلي مشر پیر عقل شاه وایي چې د پخوا په شان حالات به نه وي.
انشاءالله اوس په نورې دا مسله ځکه نه راځي چې اوس خو لکه خلک پنډ ډېر زیات تکلیف تېر شو او مخکې په دا حالات چا کتلي نه وي او دا حالات چې خلک ولیدل نو یقینا چې بیا به دوی داسې غلطۍ نه کوي او امید لرم چې هغه کوم خلک مخکې زمونږ د خپلې علاقې هلته کوم خلک وي هغه به هم داسې مسالې نه جوړوي انشاءالله چې امن به هلته وي او امن به هلته راځي چې حکومت د عوامو سره نرمي کوي.
د حکومت لخوا د کډوالو ماشومانو ته د تعلیم او سکولونو کې د داخلو د دعوو په اړه د شمالي وزیرستان مشران وای چې د کډوالۍ ژوند کې یې ماشومان تعلیم نه بې برخې پاتې شول، خو د واپسۍ په صورت کې د حکومت په دغه سیمو کې د تعلیم په څانګه کې خپلې ژمنې سرته ورسوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. دا پاکستان د کورنی صورتحال او د قبایلي سیمو د بې کوره شو خلکو د ستنولو په اړه د پاکستان پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې غونډه شوې ده. د جمعې په ورځ ناوخته شوې دې غونډه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو او له هغه ځایه د بې کوره شو خلکو د ستنولو په اړه هم بحث شوې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر په دې اړه نور حال راکوي.
د پوسټ مطبوعاتي څنګه ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پانی تن مخه د جمعې په مازیګر پینډی کې پوځي سر دفتر کې د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه کې د ملک د داخلي او خارجي صورتحال په شمول د افغانستان سره د پاکستان د سکیورټي او د قبایلي سیمو د بې کور شوی خلکو د واپسۍ په چارو غور وشو. خبر پانی زیاتوي په دې موخه جنرال راحیل شریف د ترهګرو پر ضد د جنگ جاری ساتلو هدایت وکړو او وی ویل چې د ترهګرو د ختمون پورې به دغه جنگ روان وی. خبر پانه وای جنرال راحیل شریف زیاته کړه چې د بیکور شو خلکو په عزت د واپسې لپاره به د مرکزی او صوبایي حکومتونو سره په ګډه یو غوره کړنلار جوړوي چې دارنګ په سم ډول د دوی واپسی وشي. کله چې مشال ریډیو د کور کمانډرانو د غونډي او د کې د بیکور شو خلکو د واپسې لپاره د اقداماتو په حق له د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پختل نو هغه وې معلومی
دا چې دا خلک به مرحله وار چې کومه علاقې زیاتې کلیر دي او کم خلق دا گارنٹی ور کای یا کم زے کی دے چترا گرو دو واپس راتلو سے امکان نوی نو غلا کو تو بخل قران دی جی او دی نور تو بروست دی نو دا مرحلہ وار کی جی او دا وی دو واپس رات گو پر تخکاری کی افغانستان سرم دی دی پدی بارا کی یو قسم لا خیالات او یو شوی دی چے نہ با د دوی خور استعمالی کی نہ دا وی خبر دا پاکستان خلاف استعمالی کی نو معلومی کی دا چ دوڑو ملکونو کی مطمئنس کی چے کم تناو کم خندان و غل شوی دی او اس یو بل تا مخ پوڑان دے تک تا تیار دی
همداشن مشال ریڈیو چے پدی اڑ د شمالی وزیرستان د متاثرینو د قامی کمیټی د جنرل سیکریټری ملک غلام خان نو پختل نو هغه وی چے دا د پوز لخوا ډیر د ستاینې وړ گام دے باید چے دا فیصله زر تر زر عمل کړي
جنرل صاحب ودا د اصل خبره کړي دوی چې د وزیرستان خان خپل لکتا پر امن طریقے سره دی ویل چې میرا لکا بالکل کلیئر شوی دو او پچار دو کو چې د دې پر ادای ځان تنظیم کو چالتا د خلک کورونا ډنګ شوی دی بمبار په سوای دی او التا د دې نه را مارکیټینګ ډنګ شوی دی کولینا ډنګ شوی دی امیر نه را تعلیمي له اثر امیر تعلیمي ادارې ټول ورانه دي پچار دو چې تل دې تنظیم کو دې نه د خلک سره داسې موضوعات کو او دې ته خاص تنظیم کو دې پر ادای ناتو دي ځان بالکل یو داسې وړي کې ونده کمیټې جوړا کو چې مخلص خلک دي هغه التا ورشي سروه کو دا لکه کومه لکه کې کورونا ډنګ شوی دی دا نوټس وګړي نو هغه نه بعد خلک سره ملي دا داسې وګ چې دی الټا روزمره زندگی دی پټی کوي
د ذکر د چې لدی وړاندې وزیر اعظم نواز شریف او د سفران وفاقي وزیر هم دا ویلي دي چې حکومت د بې کور شوی خلکو د زر واپسې لپاره کوټلي اقدامات کوي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013
شمالی وزیرستان میران شاہ میر علی خاص سردار وائی پولیٹیکل انتظامی ورتا د دوو میاشتونو تنخواہ نے بندی کڑی او د کډوالی پجون کې هم دغه پیسو باندې گزارا روانه ده چې اوس له مشکل سره مخامخ شوې دي پسیما کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر یو سو خاص سردارانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې تیار کړی
دو یوای بکاخیل کډوالو کیم کې ورنا ډیوټي غوښته چې حل تابیا امنیتی ځواکونو ته قبول نول دو یوای د کالونو نه دوی د خپل خاورې امنیت ساتلو په سر د غانو کوي کوي او واپس چې ستانه شي نو وزیرستان کې بابیا هم ورته خپل ذمہداري په ګوته شي صوبیدار داوود وای د دوا میاشتو نه ورنا تنخواګانې بند شوي او خپلو ډیوټیانو ته هر وخت تیار دي
دا غدوی میاشتی شی چې میر دی میران شا تحصیل او دی میرلی تحصیل ترخی چې کی ما دکان امیر نه بن کړی دی په داله ولی بن کړی دی چې تو سلاس سلاس کے صدر چې کی ما دکان باکه خله کم تا تو سر ولا شیو بیا یو ور خلاص سلاس کا سر خ صدر ور ولا جل باکه خله کم تا خوازی چې کی ما دکان اغه آرمی ارمن کل وی چې میش صدا قبل قبول نه دی میش نه کیا کړی دی نه کرے میش پلاریا کړی دی میش کړی ا دی او د کړل د پر امیش تا یوری ای میش تا خ صدرای چې رو کړی دی دا پخپل خورا دی میران شاہ پخورا رو کڑی دی چه کل یا میر واپاس پل لوٹسی او میر رازی کا اینی کاری کڑی آدی او کیوے یا
صبح دار ممتاز وائی پا دغا نوکری باندی گزارا کوی او تنخوانا ملاوی دو پا صورت کے دا مشکل سرا مخ دی
جی میر خیصا دوری وشتی بی پی جی کلا رولی بکی خیلی کمتا بیا پاوز نپرشوال یک باوجود نی تنخیز نی باند کرلی جی میر غریب خالتای بیا میر رو دی جنسی دا طریقہ دوی غونی تی بدرونی چې څه سره یو تای شي حکومت یو تای سره کو بیا موږ را دغه یونین هم ځای دا د تنمې د قابلیت د بل بس د زمې د سړو د بنینې د کوټینا دا 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 موږ پاتې شي کی دا غالي دونه غونډه خو نه راسي سره خو یو یو کوي خو یو ګنې به زه ور کو پام د خو شمار نشي په دغه تن خو بلاس کوم ور نه کاری دو
عبدالمحمد وای په محدود وسایل یې گزاره ده او انتظامیه نه غوښتنه کوي چې ورته خپل تنخواګانې ورکړي
دا خلک ډېر په تکلیف شې دي کنه دا ډېر محدود وسایل لري او بل طرف دا تکلیف چې مانه تنخې منخې ځان چې دا ټرچر کول نه دی په چار کنه میش دا غ ریکوست کی پولیټیکل انتظامیه ته چې دا نه ټرچر کوي کنه پی ایم سره دا لاوز هو کړای و چې بالکل د نزوې څخه سم کټینګ نکو میش دا وی چې دا دوغله پالیسی دا ختمه شي کنه خسادور ډېر غریبه طبقه دو خسادور په دیشه په سیدی ګړ دی تنخې مطالبه کو دته تنخې نه ملويږي
کلامو چې په دې اړه پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو نو دوی او دغه خسادار یې بکاخیل کډوالو کیم باندې په ډیوټی لگا ولی ول چې ډیوټیانو کې کوتاهی په سر یې ورنه تنخواګانې بند کړې او نورو خسادارو ته خپلې پوره تنخواګانې میلاو شوې دي. دوی وویل پولیټیکل انتظامیه به دوی لپاره سهل راوباسي. نمیران شاه او میرعلي خسادار وایي پخوانی خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړې او نن کډوالۍ کې دي، لہذا چې کله هم خپلو سیمو ته واپس شي نو هر وخت خپلې ذمہ داری ترسره کولو ته تیار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مسافرو خبرونه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماښام 5:30 بجې وشوې. لنډ خبرونه له اسرار عالم مومن نورو.
پاکستانی چارواکي دا کوي چې نن لږ تر لږه څلور مشکوک وسله وال وزیرو د ترګرۍ یو لویه منصوبه یې ناکامه کړې. د مظفرګړ د صدر پولیس تھانې مشر محمد سلیم له مشل سره په خبرو کې ویل چې د وسله والو لخوا په کاروایي کې درې پولیس والا هم ژوبل شوي دي. نوموړی وایي له دغه مشکوک وسله والو یې درنه وسله هم ترلاسه کړې. دا وایي چې دغه مشکوک وسله والو نن د شاګانو لخوا د اسلام د پیغمبر المسیح حضرت امام حسین د څلوېښتمې د منځلو د دستورو په موقع د برید کولو منصوبه جوړه کړې وه. په هلمند کې 12 ماین پاکوونکي وژل شوي دي. افغان پولیس وایي وسله والو طالبانو نن په هلمند ولایت کې 12 ماین پاکوونکي په ډزو وژلې دي. د هلمند د امنیه قوماندانې یو ویاند فرید احمد عبید مشل روته ویلي چې په ماین پاکوونکو باندې د وسله والو لخوا د حمله د برتانوي پوځیانو مخکنی پوځي اډې ته نږدې شوې ده. کغلی عبید ویلي افغان پوځیانو اوس په سیمه کې د وسله والو طالبانو په ضد جګړه پیل کړې او تر دې دمه یې څلور تنه وژلي او درې نور یې ژوندي نیولې دي. په هلمند کې په ماین پاکوونکو باندې د حمله څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې په مرکز کابل کې د سترې محکمې د دارالانشا رئیس صدیق الله روفي د وسله والو طالبانو په برید کې ووژل شو. د پیښور پولیس وایي په دې ښار کې د داعش وسله والو ډلې د موجودې هیڅ وجود نشته. د پیښور د پولیسو مشر اجاز خان نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل که څه هم د یادې وسله والو ډلې کوم ځایي مشران مخته نه دي راغلي، خو د په خبره بیا هم دوی د یادې ډلې د موجودې په اړه تحقیقات کوي. او ټاکل شوی دا چې د امریکا اټمی مذاکراتي ډله د دسمبر پر 15 او 16 نیټه په جنیوا کې له نویو چارواکو سره وګوري.
لن خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سیرت زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداري د بجلی په زیاتو بلونو باندې لیکلي او وایي چې د غلط بلونو په وجه باندې په کروڑونو روپو بوج د ولس په سر راغلي دي. اداري مخ کې لیکي چې اوس د سینټ قائمه کمیټه په دې باندې اکشن اغستې او د متعلق چارواکو نه مکمل رپورټ غوښته دي. اداري زیاتوي تر دې دمه دا معلومه نشوه چې د دې قصوروار څوک دي، ځکه چې دا معاملې په قومي اسمبلی کې هم راپورته شوه خو پته یې ونه لګیدا. اداري اخر کې وایي اوس وزیر اعظم نواز شریف د بجلی په خونو کې هم د کمی اعلان کړی دی، نو باید چې لدې وړاندې د زیاتو بلونو معاملې حل کړی شي او دې کې د ککړ کسانو پر ضد کاروایی وکړي، ځکه چې دې لړکی په اربون روپۍ د غریب ولس نه اغستل شوی دی خو تر ننه ورته دغه رقم واپس نه کړی شو. نو پکار دی چې حکومت د غریب ولس پریشانی او مجبوری په نظر کې وساتي او دا معامله په ترجیحي بنیادونو باندې حل کړي. بل پلو جنگ رسپانه خپلې ادریه کې وایي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې تحریک انصاف ټول ټاکنو کې د ټګۍ په ضد احتجاج شروع کړی دی. دې دوران د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکرات هم وشو او په ځینو نقطو اتفاق راغی، خو د وزیر اعظم د استعفا په معاملې خبره ودرېده. د کومې رسو چې حکومت خاموشي اختیار کړه او تحریک انصاف د درنې سره سره مختلفو ښارونو کې په احتجاج لاس پورې کړو. ادارې مخکې لیکي چې فیصل آباد کې د احتجاج دوران د ډزو له وجې یو تن مړ شو. د کومې نه چې دا ښکارېده که نورو ښارونو کې هم دا قسمه پیښې وشوي نو ملک به د خانه جنگي اړخ ته لاړ شي. نو ځکه حکومت بیا مذاکراتی عمل بحال کړو او د جوډیشل کمیشن جوړولو اعلان یې وکړو. اداریا اخیری کې لیکي چې باید زر تر زره دا کمیشن جوړ شي دی کې کده هر چا خبره رښتیا شوا خواصل ګټه به یې اولس ته رسي چې راتلونکي ټول ټاکنو کې به دوی سره څوک ټګین نه کوي او دا شن به یو امید پیدا شي چې کم نه کم راتلونکي ټول ټاکنې به پاکې او صافي وشي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د القاعده شبکې د یوې نوې ډلې د مشر د نیول کېدو په اړه مقاله خپره کړې. ورځپاڼې لیکي د القاعده دا غړي شاهد عثمان نومیږي چې له خپلو ځینو ملګرو سره یو ځای نیول شوی دی. برطانوي ورځپاڼې ګارډین بیا د کابل ښار په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي کابل په هغو ښارونو کې شامل دی چې په تیرو لسو کلونو کې په چټکۍ سره وده کړې ده. د دې دواړو مقالو غټ ټکي په دې رپورټ کې. وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د پاکستانی امنیتی چارواکو د خلیلی کې چې پولیسو په کراچۍ کې د جنوبی ایشیا لپاره د القاعده سره تړلې د یوې نوې ډلې مبینه مشر نیولې دی. امنیتی چارواکو ویل چې پولیسو شاهد عثمان نومیتن چې په کراچۍ کې د القاعده د نوې ډلې مشر بلل کېږي نیولې دی. یاد ډله ځانته په بری صغیر کې القاعده ډله وایي. شاهد عثمان سره د خپلو ځینو ملګرو نیول شو. امنیتی چارواکو ورځپاڼې ته وویل چې د یادې وسلوالې ډلې غړو په کراچۍ کې د سمندري ځواک په مهم بندر د حملې پلان جوړولو. د امنیتی چارواکو په خبره له نیول شو مشکوکو کسانو نه لس کیلوګرامه چاودیدونکي مواد، ټوپکې او تمانچې ترلاسه کړي دي. ورځپاڼه لیکي القاعده د خپلې پناهګا لپاره پر پاکستان تکیه کوي. د ترهګریز چارواکي احتمال لري چې د مصر ایمن الزواهری ممکنه ده د اسامه بن لادن په شان په پاکستان کې وي. اسامه په 2011 کال کې امریکایي ځانګړي ځواکونو په ایبټ آباد کې ووژلو. روانه میاشت د پاکستان پوځ د هیواد په قبایلي سیمه کې د امریکا لخوا مطلوب د القاعده یو مهم مشر عدنان الشکری الجمعه ووژلو. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د کابل نظاره په بیانولو سره لیکي چې سخته ګڼه ګوڼه پکې تر سترګو کیږي. په کوڅو کې ګاډي لیدل کیږي چې د ودرېدو لپاره د ځای په درک کې وي. بلخوا په ښار کې خرګاډي هم یو بله نظاره ورکوي. په اطرافو کې په زیات شمېر کې کورونه دي او یاد ښار چې د کابل سیند سره سره پروت دی په پراخېدو دی. ورځپاڼه لیکي په تیرو لسو کلونو کې کابل د نړۍ په هغو ښارونو کې یو دی چې ډېر په تیزۍ سره وده کوي. خو د ورځپاڼې په خبره په کابل کې د ښاري آبادۍ د تیز رفتار سره سم هغه شان روزګار او سهولتونه نشته کوم چې پکار دي. دا مهال چې بارني ځواکونه له دغه هیواد اوزي او د نړیوالو مالي مرسته ورکوونکو هیوادونو توجه هم دغلته په کمیدو ده، دوی خپل شاته یو داسې خار پرېږدي چې د جرمونو او د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. تر ورځپاڼې په خبره خو د دې باوجود هم داسې ښکاري چې کابل کې اوس هم د خلکو دلچسپي نه ده کمه شوې. د هیواد په جنوب کې د لرو پرتو سیمو خلک هم کابل ته ورغلي چې د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې له امله بې کوره شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه قرارداد ملاتړ کړی دی چې په افغانستان کې د نیټو د پاتې کېدو غوښتنه کوي. په افغانستان کې به د نیټو د پاتې کېدونکو هدف دا وي چې د روانې میاشتې په پای کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو روزنه وکړي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ملګرو ملتو امنیت شورا یو پریکړه لیک خپور کړ او په افغانستان کې د ناتو د روزنیز ماموریت ملاتړ وکړ. ټاکل شوی دی چې د ناتو محارب ځواکونه په څه باندې دوه اونیو کې له افغانستان ووزي او بیا د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ ماموریت پیل کړي. امنیت شورا په غوڅ اکثریت د هغې مسودې ملاتړ وکړ چې د ناتو او افغانستان د حکومت ترمنځ پرې مخکې موافقه شوې وه. د دې موافقې له مخې به د جنوري له لومړۍ نیټې د ناتو غیر پوځي ملاتړی ماموریت په افغانستان کې شروع کیږي. د دې ماموریت له مخې به ناتو افغان ځواکونه روزي، مرسته به یې کوي او سلا مشورې به ورکوي. امنیت شورا همدارس د نړیوالې ټولنې د ژمنو هرکلی وکړ چې کله د دسمبر په 1 د ناتو په مشۍ د ایساف ماموریت پای ته رسي شي دوی به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. د امنیت شورا 15 غړو هیوادو په افغانستان کې د طالبانو، القاعده، نورو افراطي ډلو، غیر قانوني وسلوالو ګروپونو، جنایتکارانو او هغو کسانو غندنه وکړه چې د مخدر موادو قاچاق کوي. امنیت شورا وویل چې په افغانستان کې د ناتو د نوي ماموریت هدف د افغان پوځیانو او امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو لوړول دي څو دوی وتوانی شي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي او ثبات راولي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي ظاهر تنین وویل چې دا پریکړه لیک په ښکاره دې ته اشاره کوي چې امنیت شورا او نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو او حکومت شاته ولاړه ده. ظاهر تنین زیاته کړه چې په دې کې شک نشته چې القاعده او طالبان خپلو ظالمانه تروریستي بریدونو ته دوام ورکوي او زموږ مخې ته ګواښونه شته. ظاهر تنین په دې ډول په کابل کې د استقلال پولیسو کې د پنجشنبې د ورځې برید ته اشاره وکړه او تر هغه څو اونۍ مخکې په پکتیکا کې د والیبال په لوبه کې شوې چاودنې ته اشاره وکړه. د جنوري له لومړۍ نیټې وروسته به په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو شمیر شاوخوا 13,000 ته راښکته شي. په 2010 کال کې په افغانستان کې د ناټو او ایساف ځواکونو شمیر تر بل هر وخت زیات وو او 1,40,000 ته رسېده.
اکونومیست مجلې په یو لیکنه کې لیکلي چې طالبانو ته په سیاسي توګه ماتې ورکړل شوې ده، خو په پوځي توګه هغوی ته نه دي ماتې نه دي ورکړل شوې. د مجلې په لیکنه دا په داسې حال کې ده چې نیټو په افغانستان کې خپل جنگي مشن پای ته رسولی. اسرار عالم مومند اکونومیست مجلې د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د 1 سپتمبر د ترګر بدون وروستو ناټو ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جګړه پیل کړه. همدارز د چبان د 14 کلونو پس ایساب ځواکونو تیر ورځ په رسمي توګه په افغانستان کې خپل جنگي مشن ته د پایټګه کې خود. اکونومیست مجللی کې پوښتنه دا ده چې په دې دومره موده کې کوم کارونه سم او کوم ناسم شوي دي، او د لږې لحظې لپاره دا سوچ هم پکار دی چې د شاوخوا 4 لسیزې جنگ ځپلي افغانستان راتلونکی به څه وي. ځکه چې په کال 2011 کې د نړیوالو ځواکونو د 1,40,000 شمېره په تیزۍ سره یوازې 10,000 ته راپریوتی. دغه ځواکونه به لږ تر لږه یو کال پورې افغان سرتیرو ته روزنه، مشوره او مرسته ورکوي. یا د مجللي کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي وو هغه غواړي چې ټول امریکایي ځواکونه د کال 2018 تر پایه پورې له افغانستانه ووزي. همدارنګه اوباما خپل هغه پریکړه واپس اخیستې چې پکې ویل شوی وو چې د کال 2014 وروسته به هم له افغان ځواکونو سره د امریکا هوایي جنگي مرستې جاري وي. په مقاله کې راغلی دی د نوي پلان لمخې ناټو سرتیری به اوس افغان سرتیرو ته په لاجستیکي، ځمکنیو بریدونو او په محدود پیمانه طبي برخو کې تر هغو پورې مرستې ورکوي تر څو افغان هوایي ځواک په خپله وکولی شي دغه تشه ډکه کړي، او دارنګ په دې کې به کېدای شي شاوخوا 2 کاله نور وخت لګي. اکونومیست مجله وړاندې لیکي ښکاري داسې چې کېدای شي ځانګړي ځواکونه هم له افغان ځواکونو سره د ترګرۍ د مخنیوي په ځینو عملیاتو کې برخه واخلي، او د دې وجه کېدای شي همدا وي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه لوړې کچې ته رسېدلي دي. که څه هم څه کم 3,500 افغان ځواکونه په ښه توګه خپله دنده ترسره کوي، خو بیا هم ورته درنه مرجوبله اورېدلې. یوازې سږ کال تر دې دمه 4,600 سرتیري وژل شوي دي. وسلوال زیاتره په ښارونو او خاصه توګه کابل کې بریدونه کوي چې موخه یې په بهرنیانو کې ویره پیدا کول دي چې دارنګ په افغانستان کې سرمایه کاری ونه کړي. په مقاله کې راغلي دي که یو خوا وسلوالو پوست ماتې نه ده ورکړې، نو بلخوا په سیاسي توګه هم له ناکامۍ سره مخامخ شوي، ځکه چې افغان وګړو په خاص توګه میرمنو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په خلاص مټ برخه واخیسته. لیکوال زیاتوي که څه هم د افغانستان د ګډ حکومت پاړه د ځینو خلکو اندېښنې دي، خو د دې باوجود ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې هغوی د کرپشن د له منځه وړلو، د بنیادي خدمتونو لکه صحت، عدالتي نظام، د میرمنو حقونو او له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو پاړه شریک ایجنډا لري. همداراز په دې وروستیو کې د یوې سروې له مخې په کمی کچا 80% او چیرته چې د طالبانو اثر دی هلته کې 6% خلک د اشرف غنی له کارکردګۍ مطمئن دي. په مقاله کې راغلي دي تر ټولو مهمه خبره اوس دا ده چې آیا پاکستان، افغانستان او امریکا د خپلمنځي اړیکو ښه کول څومره ضروری ګڼي.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلی د حکومت نوی کابینه به په راتلونکو 3 اونو کې اعلان کړي. بل پلو د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي جاوید فیصل وایي د کابینې لپاره د ځینو وزیرانو نومونه ټاکل شوي دي او پر پاتې هغو یې کار روان دي. زموږ همکار رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي نوی کابینه به په راتلونکو 3 اونیو کې اعلان شي. اشرف غنی دا څرګندونې په ارګ کې د جمعې له لمانځه وروسته له سیاسي مشرانو، دینی عالمانو، ملي شورا لغړو او قومي استازیو سره په کتنه کې وکړې. ولسمشر غنی د نوې کابینې د جوړېدو لپاره نوې موده په داسې حال کې اعلان کړې ده چې ولسی جرګې په دې وروستیو کې د کابینې په تشکیل کې د ځنډ له امله د ملي یووالي پر حکومت انتقادونه کړي دي. ولسی جرګې پر روانه اونۍ کې ویل چې یو اداري پلاوی به ولسمشر او له اجرایوي رئیس سره د کتنې لپاره واستوي او له هغوی څخه به د کابینې د غړو په ټاکلو کې د موجوده ځنډ سپیناوی وغواړي. په همدې حال کې د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د کابینې یو شمېر غړي غوره شوي دي او د نورو د ټاکلو لپاره کار روان دی.
د نوې کابینې په جوړولو باندې کار روان دی او ځان ډېر هم لامل دا دی چې حکومت پلان لري چې قوي وزیران، کارنده وزیران او مسلکي وزیران نوو وزارتونو ته معرفي شي. تر اوسه پورې د یو څو وزارتونو لپاره مزوړ اشخاص، قوي اشخاص، باسواد اشخاص، داسې کسان چې هغوی د افغانستان د خلکو هیلې پوره کړی شي پیدا کړی دي. تر نورو وزارتونو باندې هم کار روان دی.
د ارګ په اعلامیه کې راغلي دي چې ولسمشر غني وایي نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د خپل مرستو او همکارۍ د دوام ډاډ ورکړی دی او اوس وخت رسیدلی دی چې پر کورنیو مسئلو تمرکز وشي او په درې اونیو کې د کابینې د جوړولو چارې بشپړې شي. ولسمشر اشرف غنی د پنجشنبه په ورځ د مالی، سوداګرۍ، بهرنیو چارو او د ښځو چارو د وزارتونو لپاره سرپرست وزیران اعلان کړل.
دا و رضوان مراد تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی شئ. په اسلام آباد کې د احتساب او عدالت د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په دوه نورو مقدمو کې بری کړی دی. په نوموړي تور و چې د پیپلز ګوند واکمنۍ پر وخت حکومت کې په ځینو سوداګانو کې کمیشن اخیستی و. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار یاس مسخیل راکوي.
د جمعې پر ورځ ماسپخین احتساب عدالت جج محمد بشیر په وړاندې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری په ضد د مقدمو اوریدنه وشوه. دې دوران د آصف علي زرداری وکیل فاروق اچ نایک عدالت ته درخواست ورکو چې په ایر وای ګولډ او ارسس ټریکټر په مقدمو کې نور ټول ملزمان بری شوي او یوازې د ده موکل چې هغه وخت د پاکستان صدرونو د استثناء په وجه د ده په ضد مقدمه ولاړه وه، خو د ثبوتونو د نشوالي په وجه باید چې دې هم بری کړی شي. د ده موقفو چې د مرکزي زمانو په ضد مقدمه ختم شي نو بیا د شریک ملزم په ضد مقدمه چلول د قانون په ضد دي. د احتساب بیرو وکیل د فاروق نایک د درخواست مخالفت وکړو، خو وروستو عدالت دغه درخواست منظور کو او آصف علي زرداری په ذکر شوی دوه مقدمو کې بری کو. د پیپلز پارټي لخوا د عدالت په فیصله د خوشحالۍ څرګندونه وشوه او دا یې د حق فتح وبلله. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند یو غړي او د قومي اسمبلی پخوانی ممبر خانزاده خان وینا وه.
ځواني په جیل کې تیر کړی دا او چته رمې صدقه کړی دی او نه تلې دی هیڅ نه سو خپل کې څو فیصلې کړی دي. نو ټیک دی چې هغه چې سړی دومره موږ ته جیل کې همدا کې سونو نو په کار کې هغه کې وتا سزاګانې اورول شي. دا یو خبره ډیره کلیر ده چې کې سونا ته چا جوړ کړی نو نواز شریف وخت هغه ټول ته معلوم دی. نو زما خو پوره کېند چې ان شاء الله دې کومبري شي او نور کومبري
کې عدالتونو ته د وړاندې کې دوه د پیپلز پارټي رویه او د احتساب عدالت د فیصلې په چې مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او استاد محب وزیر نه تاسو کو نو دوی
په دې کې شک نشته چې پیپل پارټي هغه واحده پارټي ده چې د عدالتونو د لاسا د هغه یو منتخب وزیر اعظم په پانسي هم شوی او ورسره نااهل شوی هم دي. اقتدار په دوران کې دوی عدالتونو ته تللی دي، دا هغه سیستم ته مخامخ شوی دي او دا روایت یقینا د جمهوریت لپاره ډېر خوندور دی ځکه چې هغه کې هیڅوک هم د قانون نه بلاتر نشي کېدی. بلا خبره پکې دا ده چې د عدالتونو چې کوم تقدس دی هغه هم ورسره بحال کېدی شي.
د یادونې ده چې په آصف علي زرداری تورو چې کله د کال 1980 په لسیزه کې په ملک کې د پیپلز پارټي حکومت و نو هغه وخت د سرو زرو په درآمد کولو او روس سره د ټیکټرو په یو سودا کې کمیشن اغستی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د ملګرو ملتونو په مرسته رابلل شوی یو دستور کې له پاکستاني حکومت غوښتنه شوې چې په راتلونکو ټاکنو کې د ووټ اچولو او نتیجې اعلان کولو لپاره له نوې ټکنالوژۍ کار واخیستل شي. په پیښور کې شوې د دې غونډې کډوال وویل چې حکومت د دې لپاره د الیکشن کمیشن کارکوونکي او عام ولس ته پوهه ورکړي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې اړه رپورټ لري.
پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو این ڈی پی له اړخه رابلل شوې دغه دستور کې د پاکستان حکومت او د انتخاباتو کمیشن نه غوښتنه شوه چې د درغلو نه پاک او شفاف ټاکنو لپاره ضروری ده چې راتلونکي ټاکنو کې د اوټ جوړولو، رای اچولو او نتیجې اعلان کولو لپاره د ټکنالوژۍ نه کار واخیستل شي. په انتخاباتو کې د ټکنالوژۍ په استعمال موضوع رابلل شوې. دغه دستور کې د پوهنتون استاد پوهانو د مدني ټولنو استادو خبريالانو او سیاسي خلکو ګډون وکړو. دا پېښور پوهنتون د پاکستان سټډیز څانګې چیرمن پروفیسر ډاکټر فخرالاسلام وویل چې دا پاکستان موجوده سیاسي شخړه هم په تیر ټاکنو کې د سیاسي ګوندونو له اړخه په یو بل د ټګې او درغلې تورونه دي، او کچرې راتلونکي ټاکنو کې د الیکشن پروسس اصلاحاتو سره سره د بایومیټرک سیستم او نوې ټکنالوژي استعمال وشي، نو د سیاسي ګوندونو له اړخه په یو بل د تورونو دغه روایت په صحده پورې کم شي.
پاکستان تر اوسه پورې د انتخابي نظام کې د ټکنالوژي د استعمال نه واقف نه دی. ان هندوستان کې بعض ریاستونو کې باقاعده ووټنګ مشین په ذریعه سره بایومیټرک طریقې سره هغه ووټ اچي. نو صحیح خبره دا ده چې څومره وخت مخکې ځي او ترقی کیږي، نو د ټکنالوژي استعمال ډیر زیات ضروری دی.
دا د سوري ګډونوال په دغه یو خبره متفق وو چې اوټ جوړولو، اچولو او بیا نتیجې اعلان کولو کې د جدید ټکنالوژي نه کار واخیستل شي، خو بیا په پاکستان کې او په خصوصي توګه کلیوالو سیمو کې خلک دا بایومیټرک سیستم لاندې اوټ اچولو باندې پوهه دي، او نه د الیکشن کمیشن چارواکي او پولنګ ایجنټ دغه نظام او ټکنالوژي سره بلد دي. دا ډیموکراسي رپورټینګ انټرنیشنل یو چارواکي حلفان خټک وویل پکار ده چې راتلونکي ټاکنو کې د لاس او مشین په ذریعه اوټ اچولو او تصدیق کولو طریقه استعمال کړی شي،
او د دې ضرورت نه چې مونږ مکمل بایومیټرک باندې یا ای وی ایم باندې مونږ چې کومه ده ریلای وکړو او بلټ پیپر مکمل ختم کړو، نه دواړه زونه تر سیم ټایم مونږ استعمالوي شو.
دغه شان د یو ان ډی پی سره کارکونکي یحیا بختیار وویل چې تیر ټاکنو کې د اوټونو شمیرې او ریزلټ جمع کولو مشینی طریقه کامیاب وه، خو بیا د بایومیټرک سیستم لاندې ځینې مشینان خو بیخي بے فائدې وو یا د هغوی پیژندلو کې ډیر وخت ولګېدو. د اوایل په کار دا چې راتلونکي ټاکنو د پاره جدید ټکنالوژي استعمال شي.
هغه کې ډېر څه پرابلمز داسې راغلو چې د ټول نغټ خبر دا چې ډېر ټایم کنزیومینګ وو ویریفیکیشن کې. نو ویریفیکیشن چې تم امپریشن کله هغه به غستو، نو سم ټایمز هغه به انګلز به چینج کول، نو چرته یو ځای کې به هغه فکس شو، نو بیا به هغه ویریفای شو. ځکه نو اول یو کس وایي چې دا نه ویریفای کیږي، بیا یو پنځه منټه پس وایي چې ټیک شو ویریفای شو.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت او پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې دا مقامی حکومتونو ټاکنې د بایومیټرک سیستم په ذریعه کولو اعلان کړو، خو بیا وروستو د ځینې وجوهاتو په سبب د دغه نظام لاندې الیکشن کولو نه وروستو شو، او اوس یې د را روان کال د اپریل میاشت کې د لوکل باډیز ټاکنو ژمنه کړې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوها رڼا ده. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زما نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه چې دي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باد رڼا لار ونیسي؟
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره. دا مشال ریډیو دا په ننګرهار کې د یو شمیر مدني ټولنو فعالان وایي چې په تیره دوره کې ولایتي شورا د خلکو لپاره د پام وړ کار نه دی ترسره کړی، او سږ کال چې د نوې ادارې لپاره کوم وکیلان ټاکل شوي دي اکثریت یې د زړې دورې دي چې د ښه کار کولو تمه ترې نشي کېدی. نور هلته جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
سره له دې چې د ننګرهار ولایتي شورا ته نوي ټاکل شوي استازي ولسونو ته د خدمت کولو سینې ډبوي، خو د مدني ټولنو یو شمیر فعالان اندېښنه لري چې وسنۍ شورا به هم د تیرې هغې په څیر ولس ته خدمت ونه کړی شي. په ننګرهار کې د مدني ټولنې فعال ډاکټر خوشحال تسل وایي په تیره دوره کې وکیلان د ګڼو خپلمنځي ستونزو له امله په دې ونه توانېدل چې د ولس ستونزې هوارې کړي.
پخوا هم یو شمېر ستونزې موجودې وې د ولایتي شورا ترمنځ، او ولایتي ادارې هم نه غوښتل چې ولایتي شورا دې پیاوړې وسي. که چېرته ولایتي شورا پیاوړې وي، نو دوی د ستونزو د حل لپاره هغه لارې لټولې، د ولسونو سره تفاهم کو او بیلابیل ادارې د ستونزو د حل په مخطر فشار لاندې نیولې.
شاعر او لیکوال او د مدني ټولنې یو تنفال نقیب احمد تل بیا په نوي ټاکل شوي شورا بې باور دی او وایي چې د زور او زر له لارې دغه څوکۍ ترلاسه کړې دي.
اوسنۍ ولایتي شورا کې هم دغسې خلک دي، یا د پیسو په زور راغلي یا د کوتک او ټوپک په زور باندې راغلي، دا دوه چنده به د ستونزو نه ډک یو خلک ته تمه نشي کولی.
د ننګرهار ولایتي شورا 19 تنه غړي لري چې په اوسنۍ دوره کې یو لستنه د زړې دورې څخه نوي دورې ته بریالي شوي چې په دوی کې یو هم زبی ولاز مرې دی. نوموړی وایي چې د ننګرهار ولایتي شورا په خپله اراده هیڅ هم نشي کولی، بلکې له بهر نه اداره کیږي.
ننګرهار په ولایتي شورا کې باندنی لاسوهنې ډېرې زیاتې دي. پلار او ورور او کاکا او ماما یې په ولسي جرګه کې ناست دي، ورور او زوی خوری دلته وکیل شوي دي. نو هغوی په خپله خوښه باندې نه اداري هیئت ټاکلی شي نه کار کولی شي، دوی د باندې نه ریموټ کنټرول غوندې اداره کیږي.
بل خوا د ننګرهار ولایتي شورا تر نوې بریالی شوی وکیل شمسورحمان مسلمیار وایي دوی به د خپلو امکاناتو په رڼا کې د خپل ولس خدمت وکړي.
موږ اصل کې د ولس خدمت تراوت کې ولس خدمت وکړو. لا په نو امزه په تاسو مکتبونه جوړ کوم، سرکونه به جوړ کوم، دا به کوم، دا به کوم. زه به خپل وسته کوم، خپل وسته موږ څومره دي کاونه سره ایتنه موږ څومره لرو.
د چارو شونون کې وایي چې ولایتي شورا په رښتینی ډول د ولس د ستونزو د حل لپاره لاس پکار شي، نه یوازې دا چې د ولسونو زړونه به لاس ته راوړي، بلکې د دوی د راتلونکي سیاست لپاره به د ملا د تیر حیثیت ولري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یوسف آباد باجوړ اوسیدونکي عمر حیات ملکن یونیورسټي په سوشیالوجي مضمون کې ګولډ مډل ترلاسه کړی دی. عمر حیات وایي چې هغوی د خراب حالاتو له وجې بېکوره شوي او په ورسته په خپل په هم یو ځای کې د نیمایي ورځې نوکري کوله، نو د تعلیم خرچ پرې پوره کېدو. نور حال زموږ د خبریال شانواز سرکزي په دې رپورټ کې اورو چې صدا سي دي.
عمر حیات چې زده کړې د باجوړ په سرکاري اسکول، سرکاري کالج او وروستو په سرکاري یونیورسټۍ کې کړې دي، د مشال رډیو سره خبرې وکړې او وی ویل
تاسو پته دی باجوړ کې ټول اسکولونه او کالجونه چې موږ هغه ټول ډیمیج شوي دي او توران شوي دي، خو موږ په هغه سخت باوجود هم خپل تعلیم جاري وساتو. بلکې هره ورځ به چې وتو د کلي کور نه به وتلو، به ډېرې مشکلات ته به وتلو او دا هېره به راسته وه چې نن بسې کېږي.
عمر حیات وایي چې د زده کړو په وخت په سیمه کې عسکري اپریشن شروع شو، نو هغه وخت سبق پرې خودو ته اراده کړې وه.
موږ خپل کله کې بالکل کډه وړله او تللو دي، مردان ته تللو بې کوره شوي وو. نو هغه تعلیم په منځ کې لږ مطلب گیٹ پکې راغلی دا ځین او دغه مې دي په اسپابا کې دا ګولې هم را لیدلې، هغه خیر مې دی.
دی وای چې ډیرو ملګرو سبقونه د خراب حالت له وجې پریخي دي.
د میټرک نه تقریبا زما سره سټوډنټانو او هغه کوم څه ګورم، نو زما سره 10-15 کسان هم دي پاتې شي. باقي ټوټل کسان چې ملګري چا ډرایورین شي وکړ، څوک په بلاس کې زخمی شو، څوک په یو پات شو.
او د زده کړو تر څنګ د سبق لپاره خپل خرص په خپل پیدا کاوه.
ما ورته په پارت ټایم کې د ایک دل بینک کې هم خپل جاب کاو، هغه جاب ته وتلم نو پارت ټایم باندې سره د پیسې بچت کول.
دی وای چې له کور به ور سره مالی مرستې ډېرې کمې کړي، نو د تعلیم لپاره قرضونه هم له ملګري اخستي.
ډېر په مشکله باندې با د کور نن دغه راکې ده، نو زیات تر قرضونه باندې ملګرو نه کړي، داغه په سپورټ باندې روان دي. بیا قرضونه باندې وسمسته یو 2 لک څه باندې افغانستان.
او بلې ز د کونکو ته یو پیغام هم وړاندې کنو، هغه څنګه
کوم شرانی بچو باندې تعلیم وکي او کوم شرانی نو دغه شان فاینانسي چرته د بلګور نه سپورټ واخلي، خپل خپل وان ته سپورټ واخلي. خو تعلیم د په یو حالت کې نو کې دې ته تعلیم یو د سی سیونه داغه نه داغه دا وندي هم پیدا شي، هغه سره داغه نه هغه خپل باندې هم پیدا واخلي.
د عمر حیات امتحان نتیجه د تیر زیارت پورس اعلان شو چې د پوینا د ګوډ میډل زیری پسترګو کې وخه راوستي، چې ګنه د ډیر تکلیف سره د زده کړو ورته خه انعام ملاو شو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به لنډ خبرونه یو واره بیا له اسرار علم مومند وورو.
پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې نن یې لږ تر لږه 4 مشکوک وسلوال وجلو د ترګري یو لوی منصوبه یې ناکامه کړي. د مظفرګړه د صدر پولیس تانې مشر محمد سلیم له مشالې سره په خپلو خبرو کې ویل چې د وسلوالو لخوا په کاروایي کې درې پولیسوالا هم جوبل شوي. نوموړی وایي له دغه مشکوک وسلوالو یې درنه وسله هم ترلاسه کړې ده. د د په خبره چې دغه مشکوک وسلوالو نن د شګانو لخوا د اسلام د پیغمبر مسیح حضرت امام حسین د 40 د منځلو د دستورو په موقع د بریټ کولو منصوبه جوړه کړې و. په هلمند کې 12 ماین پاکون کې وجل شوی دی. افغان پولیس وایي وسلوال طالبانو نن په هلمند ولایت کې 12 ماین پاکون کې په ډزو وجل دي. د هلمند امنیه کمانډانه یو ویان د فرید احمد عبید مشال دوتویلی چې په ماین پاکون کې باندې د وسلوال لخوا دا حمله د برتانی پوځیانو پخوانی پوځي اډې باس شین ته نګدی شوی ده. ښاغلی عبید ویلی افغان فوجان اوس په سیمه کې د وسلوال طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې. تر دې دمه یې څلور تنه وژلي او درې نور یې ژوندي نیولي دي. په هلمند کې په ماین پاکونکو باندې دا حمله څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې په مرکز کابل کې د سترې محکمې د دارالانشا رئیس صدیق الله روفي د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شو. د یو بل خبر له مخې په پروان ولایت کې پرون شپه ناوخته له بګرام هوایي مرکز سره نږدې د فوجانو په یو کاروان بمي چاودنه کې دوه بهرني سرتیري وژل شوي دي. د پیښور پولیس وایي په دې ښار کې د داعش وسلوال ډلې د موجودګۍ هیڅ وجود نشته. د پیښور د پولیسو مشر اجاز خان له مشالو سره په خبرو کې ویل که څه هم د یادې وسلوالې ډلې کوم ځایي مشران مخته نه دي راغلي، خو د په خبره بیا هم دوی د یادې ډلې د موجودګۍ په اړه تحقیقات کوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا اټمي مذاکراتي ډله د دسمبر پر 15 او 16 نیټه په جنیوا کې له ایراني چارواکو سره وګوري. او ناټو وایي روس د خپلو پوځي فعالیتونو د زیاتېدو په اړه له خبرو کولو سره لیوالتیا نه ده ښودلې.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښي شوې وي. زه ملیحه میرزاده د خبرونو ویان اسرار المومند او تکنیکی همکار جانتن رامیرس تنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. د الله پامان.